سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړې دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلي روبیو د جنوري په شپږمه پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې اورېدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیانې په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین، د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغېزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ کولی شي نه شي، دوی ته یو مړې ډوډۍ ورسوو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض سره وتلي وو وډبول.
موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغې آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکې کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډېره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چې وزارت باشه چې ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا حبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر صاحب نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه،
یو رز راس پا عده کی که نه یو تکسی که چی چوک دیونه پیزنی پکتیا تا دست یو رز مزلو که دی سوارلی ولی راوغه گوا دا ملت توایی یو رز پسی شدودو کی مختا پوستا که واچوا دا کابل اغا طرف تا چی هرات تسی شدودو زی پا اغا چی موتر کی که نه خلق راوغه گوا چی دا خلق توایی دا خلق دست حالت تا مرا والا دا خلقو بانی حکمرانی دست حالت بانی مکوا چی دا ملت ناراض ووسی دی
حتی موکره چی دا دنیا علمانو دا داغونی وکو پارا دا طالبانو دا حکمت دا ویانز بی حلا مجاهد نظر هم ولرو خو هغز مکپختنا زواب نکره تر دیولان دا بیا طالبانو وارتنی وکی رد کری او ویلی دی چی حکمت که قومی اندوال پا پام کنی ول شوی دی دا چارو پوهان بیا دا طالبانو لدغ درید سر موافق ندی او دوی ویلی د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبی انډول شته خو له فکری پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلق پکې دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولی شي. د WFP د افغانستان د برخې مشرې په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله یې په دې هېواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د WP د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغې ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنوونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نامنۍ کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغې ویلي چې د خوړو د نخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېیمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هېواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بېځایه شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاري سره مخ دی چې له امله یې نه توانېږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی اکمالول خو نشته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 60 روپۍ 70 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا تاوانمندې موږ پوجي انسان چې دوی ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکي محمد طاهر چې د 11 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه د ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی روڑی نده خوله دی دوشپی ورانی می مرمن در دوجه داماره دشپی دوی بجه بی خوش است و پیسی نلو رو چیزی شپری وقت لو لهر چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کره ایم هم در اوست بکار نده پیدا کری هر یعنیم چی سو کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې له امله یې د تیرو 3 کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت د یو ویډیو په خبرولو سره ویلې دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوي آلې د کابل په دسابز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقونو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله آن د خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بېساري اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې دریو نه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن بخاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوي له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
اخیستل شوی. بل طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا وکمنه دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس پسول یو سربیا و خود چی در هنر فرهنگ او در بیان آزاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی بریده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روستا پر دیرای دولتی او طول و نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگ ولسو. چل دی عمله دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولی اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبیعي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبیعي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلي وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
قانون
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوتک ووهل چې د پریس کلب له مخې یې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې که حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانی وکړي نو هغه به ډېره زیاته ښي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغوی سو یو منسٹر یو خبره کوي بله بله خبره کوي، هغه که ټیک نو زما په خیال چې بیا به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کېږي، د هغوی آواز دباولو کوشش کېږي. دا قانون د دې دپاره دی ځکه ورته مونږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسي جرګې تېره اونۍ دغه قانون تایید کړی و او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ډیری افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی ون او پی ټو کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمېر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چېرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د پی ټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به پورزیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو د مهاجرت او د راتلونکو نه کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکای ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردیدله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. زمونږ هیله هم هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بېله سره کتنه وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پریکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوسیشن کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی ون کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړه شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
دموږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاري او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او دموږ باید غږ واورېدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رستای راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونه مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټه او چمن او دا غاړه دي، ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کوټي او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نور پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه پیدا سره چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړول دي وطن د لپاره کار واخلو او سړول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داسې کسان دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکټ تولید کو او بل اخر از موږ جانکټ تقریبا تر ولایتو پرې څوک غواړي، په شهر کې څوک غواړي، خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پرې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر شوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 6 کال وخت تیر کړی وی. الته مو مکتب ویل بری مکارونه وکړه لکه سم وې ځکه تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسم دلته په کار اخته یو، اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خداس خلک ست چې د لستون سره مخامخ دي کسمونه لري امر د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې عرب سماته یو کار زمينه نور برابر شي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مرد مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنگټانو. نو اوس به خوشاله کم به ته موږ غلی دا کار مشکو د جنگټانو کار مکو د صدرې کار مکو. موږ غواړو چې دا کار نور مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونې مسول سید سرور اماني وایي په کندهار کې کورني تولیدات مخ پر ودې روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې موږ غواړو چې دوی ته په ښه توګه او ډېر ژر د کار زمینې مساعدې کړو او دوی ډېره څخه بېکاره پاتې نه سي، لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونو کې کم سهولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، تر څو د دغې د جذب توان دی پیدا کړي. هغه فرصتونه یو د مځکې توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په مکړی خبرونو ته په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومه وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړې چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی. فروزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا کار یې د بشري حقونو نقص بللی دی. د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په تېره دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نووستي خبري آژانس د خبر له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېد، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتوف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشاره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لنجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. د کتاب خبرندوی وایي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د کروان په نوم خبرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې تر اوسه نه دي مشخص شوي.
نیمه نړۍ اکثر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده نو ځکه خو ورزش نه کوي د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي
دا سې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینهو ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د ښځینهو ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي دغسې یو
چیرې لوی خو میرمنې ورزش و نکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي
وریځې خوري وریځې کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لږ چپس یا کچالو وچي چې دا کاربوهایډریټ شو د ځای چې پروټین ویټامین سلري درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شاندې چې بدن ته که ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینهو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانېدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي که هغه د صحت په برخه کې که هغه د تعلیم په برخه کې که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینهو ورزش پسنا سره طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکاری وری چې مطلب هغوی یعنی ملامت نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمې خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي ښه پاتې شي نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي یا د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلود دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بسر باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې دغه خپل مطلب ورزش کوي، دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه څه نه څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغو دې ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه خزینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینو ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی خزینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینو ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې مونږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب مونږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه ته ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانه استاد سایما خوګیانی وای چې پوښای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دی په دری جو وی چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي او فزیکي فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولای چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوټېږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید نجلګري وخوري. او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري، د سپینو غوړو نه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنی اشن چې ډېر غوړ لري دوی باید نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ولنه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاڅېږي دغه هم ورزش دی، تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شم نه یو پړی واخله قلم رسپان بازي وکړه په کور کې، دغه هم ورزش دی. دغه ټول هغه شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کور نیکی، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات دته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغه هلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاره څورس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دغه قوم چې موږ باندې نشو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا خپل اکثرا په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزار هم نشو کولی، هم د ډار او هم وخت هم نه و. په همدې حساب وشي زمونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو، بالاخره ما ته خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شوه ته، نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم. خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې ما ولاکه ورزش کړی و، نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې ما نو اوس نو د ورځې اقلن زه تلویخ دقیق یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شی چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف نه پدې اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمل شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که د رواني اړخ نه راتوای؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرام وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپل دی دا روحان آراموي، او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره اشنا کېږي، خبرې کوي، هغه ګوري، روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې وي یا مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې پرې آرام او دکېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب هم منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظ ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرې تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نه شي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، چاته ډېر وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا په خپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بل خوانه دا که څومره سړی تشویش کوي، ګوراغونه وزن ډېرېږي، سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخښي تجربه ده ما لپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چې خدای پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زده رنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای
لاسرسی ورته پیدا کړي. خیر کله څه وخت باندې وزي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کړي. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کړي، هغه کنټرول کړي. انشاءالله هم صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي.
د ته چې د طب په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي، د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر پخوانی مسله عقلا مایار وایي چې فزیکي فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلې عقلې خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یو اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت تر ټولو د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسېږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسېږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشو د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درېو اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلي روغ وي، فزیکل د بدنی روحی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه څنګه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارکی قدم بایی یا بیرون وگرزی، اوست دی حال لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی، لکه څنګه چه تاسو بلکل خبرو که یاد کرده؟
لکه څنګه چه تاسو بجیریان که بدبختانه داستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا در اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تلاری شی، نو دیده پاره بینه بهترین لاغه به داو وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایی شده خپل اغی دیسه حال لطرف آده چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکر که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی، نو دا بده اغی دی پاره دیر خه لاره بدیل لاره ووسیگی. او یا که تو کابل که ووسیگی یا پارتمانونی که دی کوایی شده خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی، بعضی کم حرکات چی دی، مفصلون دی پاره دی، لاسون دی پاره دی، سپانوازی، دا یو بدیل لاره دی کولای شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلې لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یې ته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامونیسی سومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی بتوگه زینو میرمنو من سر خبری کردی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوي چوم را دلتا بیا د خوراک چی خوری دوی تا موزر تا ما میگی پا وجوده
بلکل کلا چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسرا نامنظم خوراک یعنی حق خوراک چه د جوان حق اساسی د انسان د پارا چکو مواد دی چه اغا ورطا ورسی گه اغا توازن مرات نشی یعنی د پروتین و ویتامین تزای همیش کربوهیدرات او شهم یو نفر واخلی دلتا دا خبره دست را چه دا یو نفر چه دا یو غیر توازن خوراک ولری یو ورخته او بل ورخته دا خپل اغا کم ورزش چه دا یا اغا فیزیکی فعالیتون دی اغا مرات نکینو دا خو دست شوال که دو طرف دا چه دخمان ورطا ناستی دیو خوانه دیر خوری سام نخوری او بل خوانه بیرت نشی مصرفه وی انسان دا خپل فیزیکی کارونه دا باید سده که چه اغا خوراک چه کرده اغا وسوزه وی اغا بیرت مصرف کی نکل چه دا نفر خوری اغا مناسبی نخوری یا دیر خوری اغا دلتا پا بدن که مضافی شه همشته نو بدن دست که چه آقا چه خوری اله آقا مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی پا هر ارگان بانده پا خیطه که ده شه هم طولیگی پا جگر بانده طولیگی پا خیطه که رگونو که ده باید دیده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی دلتا بیرت دیر خوراک که مناسب نه که او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی نو ده پا وجه ده خزه یا سرای ده با یو غیر متوازن اندام ولری چه خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروه باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي کنه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود یې دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده نو دی همېش په دې ځورېږي چې کله به دې مناسب اندام پیدا کوي نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خیر ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي
bale کراس دې ته تاسو خپل لکه نور غړې میرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړي ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پیږي خپل څه رقم خوراک تنظیم ما یه ترقم ورزش تا وقت ورکه
شخصی در سر کم گامونه چه بجوان که اخلم دقیقه پاره که در سر خبری وکم نول که چنگش تاسو یادوه نوکره منگه ده بعض مشکلات پا اساس بیرون ده نشتله نو بدیل لاره دختر چه ورز که پینزه لستقی یا لستقی زاقه سپک کم ورزشونه چه من کور مایس که کوشو آقا کوما او ده نه غیر اخپلا توازن نمغا مناسب غذا استفاده کول ده شهم کم استفاده کول دی کربوهیدرات کم استفاده کول دا غسیدی چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکولې شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale تاسو په خبرو کې له شام او کربوهیدرات نه یادونه وکړه ځینې میرمنې په دې باندې پونې سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي
لکه دته یو ښه مثال به درته داسې درکړم یو غیر متوازن غذا څه وخت کورونو کې ډیر آمده وریجی خوري وریجی کاربوهایدرات د ورسره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایدرات تب سره لیک چپس یا کچولو او چي دا کاربوهایدرات شو نو دا یو نفر د دې په ځای چې پروتین ویتامین سلری سلور درې ځای کاربوهایدرات خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر اوسه په غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا غشان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی دې متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
بلکل دا به یو ښه لاره اوسېږي مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یوه هغه ارزان بیه میوه کوای شي دې کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي
درنو دوستانو نی نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري.
پنگڑوش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او ستا پنگڑوش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او ساده بنگړو شنګ شنګ